آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د امریکا غږ د آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا وخت دلته په واشنگتن کې د ماسخوتن 8:30 بجې او په افغانستان کې د سهار 5 بجې دي، او دا د زموږ دویمه سهارنۍ پښتو خپرونه شروع کیږي. سر کې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. روسیې په پولینډ کې د امریکایي عسکرو او ټانکونو ځای په ځای کول خپل امنیت ته خطر بللی دی. منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به د امریکا دریم جمهور رئیس وي چې د افغانستان په جګړه کې به داخل شي، او د سوریې دپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي ویلي چې د خال خال سرغړونو سره سره بیا هم هلته د متخاصمو ډلو ترمنځ اوربند تر یوه ډېره حده ټینګ پاتې شوی دی، او دا هم د خبرونو تفصیل. روسیې په پولینډ کې د امریکایي عسکرو او ټانکونو ځای په ځای کول خپل امنیت ته خطر بللی دی. پرون د پنجشنبې په ورځ د آلمان نه د امریکایي عسکرو لومړنی ټولی پولینډ ته ورسېده. د دغو عسکرو د رسېدلو نه وروسته د کرملن نطاق دیمیتری پیسکوف دغه اقدامات د روسیې ګټو او امنیت ته خطر وباله. امریکا نیت لري چې ورو ورو 3000 عسکر په پولینډ کې ځای په ځای کړي. منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د امریکا دریم جمهور رئیس وي چې د افغانستان په جګړه کې به داخل شي. په همدې خاطر په افغانستان کې د بیا رغونې د چارو د تفتیش د ادارې یا سیګار ستر مفتش د هغو جدي ګواښونو لیست خپور کړی دی چې د امریکا راتلونکی حکومت باید ورته جدي توجه وکړي. د سوریې دپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي ویلي دي سره له دې چې د حلب په ښار کې د حکومتي قواو په بمباریو کې 6 تنه ملکیان وژل شوي، مګر بیا هم هلته اوربند تر ډېره حده ټینګ پاتې شوی دی. د سوریې دپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي سټیفن دی مستورا په جنیو کې خبر اعلان ته ویلي چې دی په دې باب اندېښنه لري چې د دمشق په شمال لویدیځ کې نارامیو د سوریې پایتخت ته د سکلو د اوبو انتقال مشکل کړی، او ممکن هغه د دې بایشي چې په دې میاشت کې په قزاقستان کې د سولې راتلونکي مذاکرې د خطر سره مخامخ شي. ملګری ملتونو وایي چې د دمشق 15.5 میلیونه خلک د دسمبر د میاشتې د 2 نیټې راهیسې د اوبو د کمبود سره مخامخ دي. پرون په جنیو کې د اروپایي ملکونو ځینې مشران او د ملګرو ملتونو عمومي منشي د دې لپاره جرګه شوي وو چې د قبرص د لسیزو اوږد سیاسي جنجال ته د حل یوه لار پیدا کړي. هغه د قبرص، یونان، ترکیې او د برتانیې د استازو سره یو ځای د دې هڅه کوي چې هلته په دوو برخو یو متحد فدراسیون جوړ کړي. په جنیو کې د پرونۍ خبرې د یونان، قبرص او د ترکیې د استازو ترمن د سور وزو مذاکراتو نه وروسته شروع شوي دي. ملګری ملتونه هیله لري چې هلته په قبرص کې یو متحد حکومت جوړ شي او بیا وروسته د اروپایي اتحاد کامل غړی شي. پرون د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د جمهور ریاست د مقام مرستیال جو بایدن ته د ازادۍ مډال چې په ملکی ساحه کې د ټولو نه عالیشان نشانده عطا کړ. هغه اوباما د دغه مډال اعلان پرون په سپینې ماڼۍ کې په هغې غونډه کې وکړ چې د خدای په امانۍ دپاره جوړ شوی و. ښاغلي اوباما وویل چې د خپل وطن سره د ښاغلي بایدن مینه او خدمت به د امریکا د نسلونو په یاد وي. پرون د امریکا د عدلی په وزارت کې د نظارت دفتر ویلی دی نیت کړی دی چې د امریکا د باندنیو چارو وزارت د پخوانی وزیر هیلری کلینټن د ایمیلون د مسلې په باب په تحقیقاتو لسره غوړ کړی. دغه مسلې د امریکا د جمهور ریاست په انتخاباتو ډیر زیات اثر کړی وو. د امریکا د عدلی د وزارت عمومي سرنوال مایکل هورو ویتس وایي چې هغه به دا معلومه کړي چې د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې یا اف بی آی رئیس جیمز کومی دغه مسله څنګه تحقیق کړې وه. ښاغلي کومی د انتخاباتو نه 4 میاشتې مخکې ویلي وو چې میرمن کلینټن د خپل شخصي ایمیل نه په خاصو رسمي کارونو کې استفاده کړې ده چې دا په حقیقت کې فوق العاده بې احتیاطي ده، او د پیړیو راهیسې د نړۍ د خلکو سره دا فکر موجود و چې د سپوږمۍ عمر به څومره وي. د امریکا د لاس انجلس په ښار کې تحقیقونکو د دغه سوال جواب پیدا کړی دی. دغه تحقیقونکي وایي چې دوی په اغلب ګمان داسې فکر کوي چې د سپوږمۍ عمر به 4.15 میلیارده کلونو ته رسېدلی وي. له دې نه مخکې خلکو داسې فکر کوو چې د سپوږمۍ عمر به 150 یا 200 میلیونه کاله وي.
تا
تاسې خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمنو اوریدونکو، اوس پام وکړئ رپورټ ته. په افغانستان کې میشتو امریکایي پوځیانو منلې چې تیر کال یې په شمالي ولایت کندوز کې پر عامه میشتو ځایونو د بمباریو له امله 3 ملکیان وژلي دي. په افغانستان کې ډیره د امریکایي ځواکونو قومندان او افغان حکومت طالبان تورن کړي چې د ملکیانو له کورونو څخه د ډال په توګه استفاده کوي. نور تفصیل د اکرام شینواري په رپورټ کې واوري.
په کابل کې د امریکایي ځواکونو قومندانۍ سباندې 2 وړاندې کندوز ښار سره نږدې بوزي کندري سیمه کې د افغان او امریکایي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د 3 ملکي وګړو وژل کېدلو او 20 ټپي کېدو په اړه خپل رپورټ نن خپور کړ چې په کې دغو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله تایید شوې، خو د وژلو علت یې د طالبانو لخوا د ملکي وګړو څخه د سفر په توګه کار اخیستل ګڼل شوي. امریکایي ځواکونو ویلي چې د 2014 کال د نومبر میاشتې په 2 او 3 نیټه د کندوز ولایت مرکز ته نږدې د بوزي کندري په سیمه کې د افغان ځواکونو د ګډو عملیاتو پر مهال د ملکي تلفاتو د ادعا په اړه خپلې پلټنې بشپړې کړې چې دا ښیي چې په دغو جګړو کې ملکي افغانانو ته زیان رسېدلی. په افغانستان کې د ناټو امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن په دغو عملیاتو کې د ملکي وګړو پر مرګ ژوبلې ژور خفګان ښودلی او د پیښې قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. جنرال نیکلسن ویلي، د موجودو حالاتو په پام کې نیولو پرته زه د بې ګناه خلکو په مرګ ژوبله د زړه له کومې خواشینی یم. هغه ویلي چې دغو عملیاتو په وخت طالبانو د خلکو په کورونو کې پناه اخیستې وه او له هغه ځایه پر افغان امنیتي ځواکونو او امریکایي ځواکونو جنرال نیکلسن جمهوریت غنی او د افغانستان خلکو ته په جګړو کې د ملکي افغانانو د ژوند خوندیتوب ډاډ ورکړی. ویلي دي چې د ملکي افغانانو د ژوند خوندیتوب لپاره به له خپلو ټولو امکاناتو او تدابیرو څخه کار واخلي. رپورټ کې راغلي چې دا عملیات د افغان ځانګړو ځواکونو لخوا چې د یوې کوچنۍ امریکایي ډلې لخوا ورسره مرسته او مشوره کېده ترسره شوي. د افغانستان د دفاع وزارت هم په دې عملیاتو کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله تایید کړې ده. دغه وزارت دویم مرستیال جنرال محمد رادمنیش امریکا غږ ته وویل چې د عملیاتو پیل کې وسله والو طالبانو ډزو په نتیجه کې افغان ځواکونو ته تلفات واوښتل چې پر وینای هغوی له ځان څخه دفاع په هدف د امریکایي ځواکونو څخه هغوی ملاتړ غوښتلو ته اړ شول.
دا رښتیا ده، هلته د دښمن زیرمتون او د دښمن ټول هغه امکانات چې دوی درلودل وغوښتل سي. په دغه کټه کې چې د مونږ کمانډوان وو په دوی باندې خپل ټول هغه وسلې استفاده وکړي، ډیر زیات دغه حمله دوام وموند. په دې دوام کې مجبور وو چې د خپل قطعات نه محافظت وکړو.
په افغانستان کې د ملکي تلفاتو مسله یو ډیره پیچلې مسله ده چې ډیره په جګړه کې ښکېلې ډلې منلو ته چمتو نه دي. قسم امریکایي ځواکونه په کندوز کې د ملکیانو مرګ ژوبله منلې، خو ویلي دي چې دا ځواکونه د دې پیښې په تړاو نور څه نشي کولی. خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواکه کمیسیون وایي چې د تلفاتو په منلو د امریکایي ځواکونو کار پای ته نه رسېږي او باید دا ځواکونه د قربانیانو کورنیو لاسنیوی وو. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواکه کمیسیون اجرایوي رئیس موسی محمودی امریکا غږ اشاره اړیکته وویل چې باید امریکایي ځواکونه قربانیانو ته غرامات ورکړي. خاتلی محمودی ویل، نړیوال ځواکونه او افغان حکومت مکلف دی چې کله تیروتنه ترسره شي او خپله تیروتنه ومني، په دې معنا دي چې مسؤلیت ورسره غاړي دی او د زیان جبران لومړی کار دی چې باید قربانیانو ته ترسره شي. په افغانستان کې اکثره تخکیل خو په جګړو کې ملکیانو ته زیان رسیږي. د کابل په ښار کې 2 چې په جګړو کې ټپیان شوي وایي چې د ټپي کېدو وروسته یې چا غم نه دی خوړلی.
منګ په دکانو کې دنه ولاړ دوه ورونه چې بس یو غراز ما ورېده د انفجار غږ دې سره زموږ د دکانو چتونه ټول غورځېده.
تر اوسه په 2014 کال کې د ټولو وژل شوو او ټپي شوو ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه شمېرنې نشته دي، خو افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي دفتر یوناما د تیر کال د 9 یو راپور خپور کړی چې په کې د جنوري د لومړۍ څخه د سپټمبر د لومړۍ ورځې پورې 8319 وګړو ته د مرګ ژوبلې د رسېدلو یادونه شوې. د دغه رپورټ له مخې دا شمېرنې 2015 کال د همدې نېټې پرتله 1% زیاتوالی ښيي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او اوس په مکرې دی رپورټه. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار محمد حنیف اتمر وایي چې د کندهار د والی د میلمستون پیشه د یو ډیر پیاوړي تخنیکی ټیم په مټ څیړل کیږي. نوموړي زیاته کړه چې افغان حکومت د پلټونو پایلو ته منتظر دی او د پیشې له اصلي عاملونو او ترخانو سره به جدي چلند کوي. نور تفصیل د عزیز الله پوپل پر رپورټ کې واوري چې لکنده هر څه یې را لېږلې دي.
د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار محمد حنیف اتمر خبرداري ورکړ چې افغان حکومت به د کندهار د پیچ په اړه جدي خبرګون ښکارا کی، خو په دې اړه ډیر وضاحت ورنه کړ. شاغلی اتمر پرون وخت د 215 متل کلی اردو په مرکز کې یوې مطبوعاتي ناستې ته ویل چې لومړنی مندنې شي چې په چاودنه کې کاریدونکي چاودیدونکي توکي له بهر څخه راوړل شوی وو او تر سره کوونکي هم په بهر کې روزل شوی. نوموړي زیاته کړه چې د هلمند، کابل او کندهار بریدونه له یو ځای پلان شوی وو او دوی به په اړه به جواب پات نه سي.
هغه نشانی چې وسته په ځانګړي ډول ودې مسلې ته اشاره کوي چې دا د دغه سیو دشمن کار دی چې خارجي لاس پاکستان هغه مواد چې کار سوی دی په دې حمله کې هغه په افغانستان کې نه تولیدیږي، هغه د بهر راوستل کیږي، د هغې تعلیم او تربیه په افغانستان کې نه کیږي. زه نه غواړم چې مخکې د تحقیقاتو نتیجه گیری ته ورسیږم، اما موږ هغه نشانې وینو چې باید هرو مرو ډیر په دقیق ډول څیړنه وسی او د دې مسلې وبیخ ته باید ورسیږو.
بلې خواته لا هم د پیښې څخه د اته څلوېښت ساعتو په تیریدو سره د کندهار د مرسیال والي عبدالعلي شمسي جسد د هغوی کورنۍ ته نه دی سپارل شوی. یوه امنیتي مقام د نوم نښولو په شرط امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې د کندهار د مرسیال والي او د دوو عرب ډیپلوماتانو جسدونه په پیښه کې ډیر زیانمن شوي او د ډي این ای د پیچلو معایناتو لپاره لا هم تر پلټنو لاندې دي. بلې خواته د کندهار د والي د روغتیا په اړه هم بېلابېلې تبصرې کیږي، خو د ملي امنیت د شورا له سلاکار پراته بلچا نوموړی لا هم نه دی لیدلی. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار محمد انیف اتمر وایي چې د کندهار د والي او متحده عرب اماراتو د سفیر روغتیا د ډاډ وړ ده.
د زخمیانو سمو لیدنه وکړه، فضل د خدای ټول هغه شل کسه زخمیان چې زموږ په شفاخانو کې د تداوی لاندې دي ټول د خطر سره وتلي دي. په دې جمع کې زموږ ګران والی صاحب خدای رحم کړی دی، د خطر راوتلی دی او د شدید صحي مراقبت لاندې دی.
د کندهار پر ولایت مقام باندې څلور کاله مخکې هم درې ځله خونړي بریدونه وسوچي، ان دوه ځله خو برید کوونکي د هغه مهال د والي تورې لیوسا تر دفتر پورې ورسېدل، خو دا ځل پیښه پر داسې یو وخت سوی چې د ولایت په مېلمستون کې د یو مهم اقتصادي هیواد لوړ پوړي ډیپلوماتان حضور لري. د پیښې د کندهار د عامو خلکو په ذهن کې هم ګڼې پوښتنې راپورته کړي او پر حکومت غږ کوي چې قانع کوونکي او هر اړخیز تحقیقات تر بشپړېدو وروسته اعلان هم کړي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انستیتوت د یو تحقیق د جزئیاتو په خبرولو په دغه هیواد کې د زبر ځواکونو سیالي، د سیمه ییزو دولتونو کمزورتیا، د افراطي ډلو موجودیت، قومي شخړې، د افغان سیاسي مشرانو قومي سیاستونه، فساد، فقر او بیعدالتي په افغانستان کې د سولې د ناکام بهیر اصلي لاملونه بللی دي. په مکړی په دې اړه د کابل څخه د خبریال ممتاز بهیر رپورت ده.
د دغه انسټیټیوټ یو سیړونکی قاسم وفایزاده د تحقیق د جزئیاتو د خبرولو پر مهال خبریالانو ته وویل په دې تحقیق کې د افغانستان د قومونو، ژبو، مذهبونو او جنسیتي انډول پر بنسټ له 20 افغان سیاسي رهبرانو او فکری شخصیتونو سره د مرکولو لارې د افغانستان د سولې او ملي پخلاینې سلويخت کلن بهیر سیړل شوی دی. ښاغلی وفایزاده وویل د افغانستان د جګړې د دوام د کورنیو او بهرنیو اړخونو ته په کتو د افغان دولتونو او سیمه ییزو هیوادونو کمزورتیا په سیمه کې د افراطي ډلو موجودیت چې د زبرت واکونو لخوا ترې د وسیلې په توګه کار اخیستل کیږي په افغانستان کې د سولې د خبرو پر وړاندې د خند او د جګړې د دوام اصلي لاملونه دي. هغه ول موږ غوښتل چې سلور لسیزې بررسی کړو او وګورو چې سولې ته د رسیدو په لار کې زموږ د ماتې ګډ لاملونه کوم دي. دا سلور لسیزې له 1950 کال څخه پیل کیږي تر نن ورځې پورې زموږ تحقیق په همدې موده کې رانغړل کیږي. قاسم وفایزاده د غراز د هویت کړکیچ او قومین خطه چې د کورنۍ او سیمه ییزو سیالیو لامل شوی او د سیمې د دولتونو په جوړښت کې ریښه لري په دغه هیواد کې د سولې پر وړاندې د خند نور لاملونه یاد کړل. دغه انسټیټیوټ د سولې په برخه کې د ملي یووالي حکومت د مشرانو او د سیاسي ګوندونو د غړو ترمنځ د نظر اختلافات او د جګړې پر دوام د اقتصادي مافیا ټینګار د سولې د بهیر د ناکامېدو لاملونه ښودلي دي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا یو مرستیال جنرال عبدالحکیم مجاهد په مختلفو دورو کې د سولې د بهیر ناکامېدو اصلي لامل د رژیمونو افراطي چلند یاد کړ او ویل
غواړي چې د صلح د نره تک جواب وایم بیا به تاسو خپل په تاسو پورې اړه لري کنه تر اوسه پورې مرض همدغه افراط ده کمونستانو افراط وکاو مجاهدینو افراط وکاو طالبانو افراط وکاو موجوده رژیم هم افراط کوي تر لاندې دیموکراسي تر چوکاټ لاندې سمو چوکاټ ورته مت کړی دی چوکاټ مته یې هغه په ملت باندې تحملي چې ملت نه قبلي
د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ په خپل تحقیق کې د سولې د بهیر د بریا لپاره افغان دولت سیاسي او مدني بنسټونو او نړیواله ټولنې ته یو لړ وړاندیزونه هم کړی دي د افغانستان د دولت لخوا د جګړې د دواړو خواوو د غوښتنو د تامینولو لپاره د یوې مناسبې تګلارې غوره کول له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیل لپاره د دولت جدي اقدامات د یوې سرګندې ډیپلوماسۍ جوړول او د سولې په بهیر کې د مختلفو سیاسي قشرونو ګوندونو او مدني بنسټونو ښکېلول د دغه انسټیټیوټ مهمې غوښتنې دي دغه راز د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي چې له افغانستان څخه د سیاسي او اقتصادي ملاتړ ترڅنګ د سولې په برخه کې د دغه هیواد له برنامو څخه هم ملاتړ وکړي او همداشان هغه هیوادونه چې د تروریزم په ملاتړ تورن دي تر خپل جدي فشار لاندې راولي تر څو د افغان سولې له بهیر سره همکاریو ته اړ شي ممتاز بهیر آشنا رادیو کابل
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1290 FM 3.15 د انټرنیټ لاري pashto.voa.com
د ننګرهار په ولایت کې د 1450 د جماعتونو ملا امامان په دولتي رسمي بستونو کې شامل سوي دي دغه ملا امامان په خوا د اجر په بس کې مقرر و د ننګرهار د حج او اوقاف ریاست وایي چې په رسمي بستونو کې د جماعتونو د خطیبانو او ملا امامانو ځای پر ځای کول به وکولی سي چې د حکومت په اړه د خلکو منفي فکرونه روښانه کړي په دې اړه زموږ همکار ذبیح الله غازی د ننګرهار د حج او اوقافو د رئیس مولوي عبدالظاهر حقانی سره مرکه کړې او په لومړي سر کې د دې پروسې په اړه پوښتنه کړې
مخکې زموږ علما دا اجیرانو په بس کې کار کوم اجیر په بس کې او دا د اجیر کلمه عالم ته هم نامناسبه وه خصوص د رئیس جمهور هغه وعده چې کړی و چې زه به د ارګ او د مسجد او د میراب فاصله به ختموم هغه الحمدلله منځ لاړ او دومره اعزاز یې ورکړ چې هر یو مسجد چې موږ سره کوم خطیب یا امام رسمي کیږي دا د بس چار بس شي مدیرتونه شول وسیع تشکیل شو د علماء او اعزاز شو هر امام په خپل دغه کې مستقل مدیرت شو د وظایف معلوم دي نو په دې خاطر باندې د دې لپاره هغه امتیاز چې مامور دولت د پاره ده تقاعد لري نور امتیاز لري او د دې لپاره په حساب د رتبه باندې ماشه والا کیږي او علماء باندې دومره مثبت اغیزه کړي په ټول ملک چې علماء د خپل دولت ناراضي دي علماء الحمدلله په ټول افغانستان کې اوس هغه واټن چې وختم سوی ده علماء په خپل دولت اعتماد لري په دولت سره همکار دي او د خپل د دولت د همکارۍ او د تقوی لپاره ولسونه په دې حاصل علماء ترمن مس الحمدلله ډیر او مینا محبت او وحدت شته
رئیس صاحب اوس په ننګرهار کې څومره مسجدونه تاسو سره رسمي دي او څومره غیر رسمي دي دا به د غیر رسمي مساجدو لپاره نیول کیږي کی واځي دا
موږ سره مناسب کوم تشکیل شه ده وزارتنه تر اخره شوی ده دا غو تشکیل مطابق به رسمي وي او نور مساجدو د وزارت مقام د هدایت په اساس باندې ثبت نام مونږ کوو ريجستر کوی امام بیت شورت مونږ سره موجود وي امام ته مونږ خطبه ورکو هغه امام چې د جماعت کې ولسته وي دا به سو وي دا غل مونږ آگاهی لرو معلومات اخلو شهرت د امام که څه حلقات دي مدارس دي خصوصي د ټولو مونږ ثبت شروع کړی دا ريجستر شروع کړی دا او تقریبا د 5000 نه زیات مساجد اوس مونږ سره په ننګرهار کې سب رجستر شوی دي هغه رسمي مساجد مونږ سره 1450 بخوانی زموږ تشکیلو د مساجدو اوس ولس بسونه مونږ ته نور هم نوی کال کې جناب وزیر صاحب مهرباني کړې او لطف کړې چې مونږ ته نور ولس بس نور مالګې نه دي
یعنی دغه رسمي پروسه تیر شوې ده اوس هغه نوې تماشه ورکول کیږي
او اوس امتحان ټول تکمیل شوی ده ډیر کم مرحله پاتې ده چې هغه اداري او تخنیکی دغه ده هغه به انشاء الله خلاصیږي د جمعه کې به ټول محل به تکمیل کیږي
د دولت خلاف تبلیغاتو کې ځینې دنیا عالمانم یعنی داسې ګڼل کېږي چې هغوی په لوی لاس باندې غواړي چې د دولت تخریب کې یا د دولت خلاف په جماعتونو کې یا په کلو کلیوالو ساحو کې هغو دغه رسمي بستون او دغه ملا امامان به څومره وکړی شي چې د حکومت او د خلکو ترمنځ دغه فاصلې رالنډې کړي؟
یعنی دا واقعیت خبره ده چې علما د خلکو مقتدا دي او علما پسې ټول ولس ولاړ ده، اعتماد پرې لري او د علما په غږ پسې ټول روان دي. د علما دغه د جمعې بیانونه، تدریس، درس د قرآن او د حدیثو بیانونه په جماعتونو کې، یعنی چې په صلحاو خلک هلته حضور لري، د دې ذهنونه د دې افکار تغیرول او بدلول د دولت خلاف هغه تبلیغات چې کیږي هغه په زور باندې د چا د مغز او د مفکورې نشي ایستلی. هغه دغه علما د دین د لارښوونې په اساس باندې د قرآن او سنت په رڼا کې کولی شي په اذهانو کې او افکارو کې بدلون راولي.
درنو هیوادوالو، که غواړئ ماشومان مو له فلج یا ګوزن څخه وژغوري نو د پولیو ضد واکسین یې کړئ. زه زهرا جلال د خوست ولایت ولایتي شورا وکیله.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست وایي چې هڅې پیل کړي چې په روان میلادي کال کې دا ولایت د پولیو لپیشو پاک اعلان کړي. د عامه روغتیا د ریاست مسؤلین وایي چې له پاکستانه د کډوالو راستنېدل ورته اندېښنې پیدا کړي، خو د روغتیایي ګواښونو د مخنیوي لپاره یې امادګي نیولې. خبریال زیاور رحمان حسرت په دې اړه رپورت لري.
د ننګرهار عامه روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کامهوال وایي چې له تیر یو کال راهیسې په دې ولایت کې د پولیو هیڅ یوه مثبته پیښه نه لري او لامل یې د پولیو پر وړاندې ښه مبارزه ده. هغه وایي د روان میلادي کال لپاره یې هم هڅې پیل کړي چې په ټوله ختیځه سیمه په ځانګړې توګه ننګرهار کې د پولیو هیڅ یوه مثبته پیښه ونه لري او دا سیمه د پولیو له ناروغۍ پاک اعلان کړي.
د واکسین په بخش کې د تیر سوال سو میاشت رئیس په ننګرهار ولایت کې خوشبخته موږ د پولیو کومه مثبته واقعه نه لرو. کوشش هم دا چې انشاءالله دغه همداسې وساتو او راتلونکي کال ټوله مشرقي حوزه او بالخصوص ننګرهار سره هغه پولیو فری اعلان کړو چې د پولیو هیڅ مثبته واقعه ونه لرو.
هغه وایي له پاکستانه ننګرهار ته د بیا راستنېدونکو کډوالو پر راتګ سره روغتیايي ګواښنې ډېرې شوي، خو د عامې روغتیا ریاست یې پر وړاندې چمتووالی لري. هغه وویل د کډوالو راتګ سره که څه هم ټول روغتیايي مرکزونه د هغوی لپاره خدمات وړاندې کوي، خو روغتیايي خدمات یې د نفوسو د ډېرښت له امله زیانمن کړي دي. هغه د دې ستونزې د حل لپاره له مرکزي دولت د ځانګړې بودیجې غوښتنه وکړه. د ننګرهار عامې روغتیا رئیس وویل چې سږ کال یې هوډ کړی چې په ټولو هغو سیمو کې د پولیو واکسین پلي کړي چې په تیرو دورو کې ماشومان له واکسینه بې برخې پاتې وو. د ننګرهار اوسیدونکي هم غواړي چې د پولیو له مرګونې ناروغۍ خوندي اوسي او په دې اړه د دولت پریکنده اقدامات غواړي. شیرین آغا د جلال آباد ښار اوسیدونکی په تړه وایي د ختیځې سیمې اوسیدونکي له پولیو ویره لري او ماشومانو ته د واکسینو پر کولو ټینګار کوي. نوید د لغمان ولایت اوسیدونکی دی. په تیر میلادي کال کې په ټوله ختیځه سیمه کې یوازې کونړ ولایت کې د پولیو څلور مثبتې پیښې ثبت شوې چې له امله په شیګر ولسوالۍ کې له واکسینو څخه د یوې کورنۍ قصدي سرغړونه وه.
د ختیځې اروپا په هیوادونو کې زرګونه مهاجر او پناه غوښتونکي د سختې سړې هوا له وجې د مرګ د خطر سره مخامخ دي. د هوا پیژندنې د ادارو مسؤلین وایي چې د همدې سیمې په اکثرو هیوادونو کې د تودوخ درجه د سانتیګراد په حساب منفي شل درجه ده. د لندن څخه د امریکا ژغ خبریال هنری ریجول وایي چې اکثره پناه غوښتونکي په خیمو او په موقتي کمپونو کې شپې او ورځې تیروي. د رپورټ تفصیل د اشوق الله رحیم زوی څخه واوري.
زرګونه مهاجر او پناه غوښتونکي د ختیځ اروپا په هیوادونو کې په داس حال کې په خیمو او هغه ودانۍ کې چې دروازې او کړکۍ نه لري شپې او ورځې تیروي چې سخت واوري ورېدلې دي او هوا ډیره سړه ده. پناه غوښتونکي وایي هوا دومره سړه ده چې هغوی نه د شپې او نه د ورځې خوب کولی شي. د ژمي په موسم کې په دې هیوادونو کې هوا دومره سړه وي چې د کوټې دننه هم اوبه یخ وهي. د محمد یوسف نوید په نامه یو پناه غوښتونکي امریکا غږ ته د سړې هوا په حق له داسې وویل:
I haven't seen this kind of place in my dreams. The situation is too much bad.
ما په خوب کې هم دومره سړه هوا نه ولیدلې. دلته وضعیت بیخي زیات خراب دی او هوا د حد نه زیاته سړه ده. په سوربیا کې حکومت د ټولو پناهغښتونکو نه غوښتي دي چې د مهاجرینو هغو رسمي کمپونو ته د لاړ شي چې حکومت ورته جوړ کړی دي، خو په سیمه کې د مرستندویه ادارو استازو بیا ویلي دي چې دا کمپونه ټول ډک دي او نورو کسانو ته گنجایش پکې نشته دی. د بېسرحده ډاکټرانو خیریه موسسه وایي چې د سړې هوا له وجې ګڼ شمېر مهاجر مړه شوي هم دي. په سربیا کې د دې ادارې مسؤولې سټیفنی مویسانګ امریکا غږ ته وویل چې مهاجر په بېلابېلو ناروغیو اخته شوي دي او دوی یې علاج کوي. په مهاجرینو کې تنفسي ناروغۍ زیاتې شوې، د ځینو په بدن کې دانې راختلې او سپږې هم ډېرې شوې دي. ځینې هغه کسان چې بیا تازه د بلغاریې د لارې راغلي دي، په پښو، لاسونو او د بدن په نورو برخو کې یې پولې پیدا شوې دي. سره له دې چې هنګري یا مجارستان خپل سرحدونه تړلي دي او هغه مهاجر چې د بالکان د هیوادونو د لارې هنګري ته راځي نه یې پرېږدي، خو بیا هم د مهاجرینو د چارو ادارو ویلي دي چې په اوسط ډول شاوخوا 100 مهاجر هر ورځ سربیا ته راځي. اکثره دغه کسان د یونان هلته ځي. په یونان کې هم زرګونه کسان د سرحدونو د تړل کېدو په خاطر غیر پاتې دي. د نړیوالې ټولنې د فشارونو او انتقادونو له وجې په یونان کې چارواکو سلګونه پناه غوښتونکي د لسبوس د ټاپونه هوټلونو ته بولي. د دغه پروګرام سره ملګري ملتونه مالی مرستې کوي. د بشري مرستو خیریه موسسې په اروپایي اتحاد انتقاد کوي چې د هغو مهاجرینو غم نه خوري چې په سړی هوا کې غیر پاتې دي او د تلو لپاره هیڅ ځای نه لري. د اروپایي کمیسیون مشر ژان کلوټ یونکر د ټولو غړو هیوادونو نه غوښتلی دي چې د اروپایي اتحاد هغه پلان د تطبیق کې چې د مهاجرینو د ځای پر ځای کېدو لپاره جوړ شوی. د مهاجرینو ستونزه یوازې یونان، ایتالیا او مالټا ته باید پرېنښودل شي. دا د ټول اروپا ستونزه ده او په کار ده چې ټول اروپایي په ګډه د حل لپاره کار وکړي. په همدې حال کې جرمني ویلي دي چې په 2014 کال کې د هیواد ته د پناه غوښتونکو ورتګ کم شوی. جرمني وایي پروسه کال د هیواد ته 280,000 پناه غوښتونکي ورغلي و، خو وړم کال بیا 390,000 پناه غوښتونکي جرمني ته تللي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو. کته هم د ملریا د ناروغي پر ضد پرمختګونه سوي دي، خو لا هم د ماشومان مړینه په خاص توګه د افریقا په لویه وچه کې ډیر دي. د عامه روغتیا د چارو یو کارپوه په نړیوال ټولنې غږ کړی دی چې د دې ساري ناروغي د علاج او پوهاوی په اړه نور اقدامات هم باید وکړي. د امریکا ژغ خبریاله جسیکا بیرمن په دې اړه رپورټ را استولې دی چې خلیل خان به یې درته واوروي.
کیتلین میتلن چې په امپیریال کالج لندن کې د ماشومانو د ساري ناروغي او متخصصه ده، هغه په کینیا کې په خپل کلینیک کې د ملیریا ناروغي چې د افریقا په هغه سیمو کې چې دغه ناروغي پکې خبره ده، وایي چې دغه ناروغي په خاصه په ماشومان ډیر بد اغیز کړی دی. د راپورونو لکراره شپږ لکه 1.5 لک کسان هر کال په دې ناروغي اخته کیږي. میتلن وایي چې په دغو کې زیاتره ماشومان دي چې عمرونه د 50 کلونو کم دي. د نیو انګلند د میډیسن په مجله کې په یوه لیکنه کې میتلن لیکي چې شاوخوا 1200 ماشومان په هغو سیمو کې چې تر ټولو زیات ځپل سوي دي هر ورځ مري. دا په لسو ماشومانو کې یو وی کڅه هم اغوي ته د هر ډول عصري روغتیا او اسانتیاوي هم سته، خو میتلن لیکي خو بیا هم هر څه بد نه دي. په تیرو لسو کلونو کې هغه وایي د ملیریا د کنټرول لپاره بودیجه زیاته سوي ده، لکه چې د غوماشو څخه د خوندي ساتلو لپاره پشخانې او د غراس په پراخه کچه د ارتیمیسین ترکیب د لارې علاج دی چې دا وخت تر ټولو پرمختللی ترکیب دی چې په نتیجه کې د ملیریا ناروغي د نړۍ په ډیرو برخو کې کم سوي ده، خو لا هم دا ناروغي د افریقا په ډیرو برخو کې جدي خطر دی. میتلن د څېړونکو څخه غواړي چې د ملیریا ناروغي د علاج په برخه کې زیات تمرکز وکړي.
So a modest improvement in outcome from any one of the complications of children with in severe malaria could have
د ملیریا د ساري ناروغي د علاج په برخه کې کسمون راسي، دا په درست افریقا کې د مړینې په شمیر کې د پام وړ کمی راولي. میتلن لیکي د ملیریا د ناروغي د علاج په برخه کې د نورو ناروغي په پرتله لږ پرمختګ شوی دی. دغه ناروغي لپاره د واکسین په جوړولو کې پرمختګ او د غراز نورې شی تګلاري چې د ملیریا د قربانانو علاج وسی نه دي شوی.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیا سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو په لاند وخت به د ری خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا جاغ آشنا رادیو سره اوسئ.
رادیو آشنا